کچھ بیرق دے آزادی کیڑے پہوار کیا دسے او پا چالے کا امان وزے گوا جوڑا کڑے انگریز تا بیا غزا دے ارنوے یو دسے لوی غازی میر زمان خان وزے گوا کمون کے دسے او
نن د غازی امان الله خان د حرم سرای په حق لغه کیږي تاسو د حرم سرای په حق لا سومره په هیګي
ولادت خونه يم خونو مې ورزله د ډیر خسته او تاریخي ځای ده
قربان چې سرو مال کړې له وطن او له ناموس په مینا د وطن کې افغانان وځي ګوا
تاسو امان الله خان حرم سرای چې په پغمان کې ده په سو وضعیت کې ده او مسول کسان د بیا جوړونې په حق لا سوای
کوشش کو چې سترکچر د زوم دراته غوړ خلاص کړو
نن په هم دې اړه کېګو په پیل کې د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوو ورپسې د شامن الله خان د حرم سرای په حق لا معلومات وړاندې کوو بیا مول عام خلکو څخه هم د حرم سرای په حق لا پوښتلې دي پورستیو کې د مسولو کسانو خبرې هم درته وړاندې کوو د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسالې درته وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو په پغمان کې بلباغ چې د شامن الله خان په بهاري باغ مشهور دی د غازی امان الله خان په شخصي لګښت جوړ شوی وو په یاد بڼ کې به په خپله شامن الله خان له خپلې کورنۍ سره او کله ناکله وزیران او نور کورنۍ او بهرني میلمانه هم د اوړي په ګرمیو کې اوسېدل په بلباغ کې 15 شپږ ښکلې قصرمانند ودانۍ او د شامن الله خان حرم سرای موقعیت لري چې د تیرو جګړو او طبي پیښو له وجې ویجاړ شوی وو د غازی امان الله خان حرم سرای اوس د بیا ودانېدلو په حالت کې ده دا چې څه ډول وروسته پرې غږیږو په پیل کې د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی رازقي نړیوال د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوي
حرم سرای د پاچا د اوسېدلو ځای حریم د کلمې سره کېده وکړو حریم هغه ځای ته وایي چې هغې کې یو فامیل اوسېږي په خپله په حریم کې څوک اوسي د چا د کورنۍ غړي اوسېږي چې حرم سرای شو دا حرم سرای د پاچاهانو پورې اړه لري د پاچاهانو ټوله کورنۍ او د هغې مزدوران که نر وي او که ښځې د هغې خدمه او د دې نور ملاقات ودانۍ چې دا لري په هغې کې هم شامل دي پاچاهان چې تیر شوي او داغی توری هم آلت از ولند دوی
راگرزو ده شامن لخان حرم سرای تا چه ده پغمان پا بالاباغ که جور شوه و ده مسئولو گسانو پواینا ده بالاباغ مساحت چه ده غازی من لخان حرم سرای پا که ده دوش پی تجریب از مکده چه ده حرم سرای پا گدون سپین کوتای، سره کوتای، ده اله حضرت کوتای، ده قاشق پنجه کوتای، روختون، خوانزه، پیادخانه، ده موترو ده دریدولو زای، کوترخانه، حوزونه او داسې نور مهم ځایونه پکې وو خو له بده مرغه اوس سرک هم نه لګي یوازې د شامن الله خان حرم سرای د بیا جوړونې په حالت کې ده زموږ همکار فرشته مرسل هلته ورغلی او د شاه حرم سرای له نږدې څخه کتلی نورې خبرې به له هغې څخه واورو
کله چې له کابل څخه د پغمان په لور حرکت کوو په رښتیا هم چې له ښکلا ډکې منظرې دي پغمان ته نارسیده هوا بل ډول ملایمه او ښکلې شي دود غړنه ګرمه خیرنه هوا په پاکې صافې او سړې هوا بدلېږي د سړک دواړو خواو ته اسک چینارونه ځای ځای میوه لرونکې ونې د هغو شنې پاڼې نوې پخې شوې میوې او نرم شمال هغه څه و چې د ښار ذهني نرمښتې تر یوه حده له فکر څخه لرې کوو بل د شامن الله خان د حرم سرای پخوا ورتک هم ځانګړې تلوسه درلوده له یو ساعت څخه په کم مزل کې بالا باغ بیا د شامن الله خان حرم سرای ته ورسېدلو یو شمېر کارکوونکي مو ولیدل چې د حرم سرای په جوړولو بوخت وو د کارکوونکو له مشر انجینر غلام حسن څخه مو غوښتل چې په حرم سرای کې راسره وګرځي او په هکله یې معلومات راکړي
سینو بوکه هم خمار و هم نشده
د بالاباغ یوه مهمه ودانۍ چې د نورو ودانۍ ترڅنګ ده، هغه د غازی امان الله خان حرم سرای ده. د دې په اړه معلومات راکړئ چې دا ودانۍ په څومره ځمکه کې جوړه شوې؟
تقریبا 850 متر مربع ځمکه کې جوړ شوې ده.
کله چې وړاندې لاړ سولې نږدې نه وګورو چې دلته کوم شیان دي، تاسو باید اورئ.
ولې نه، حرم سرای چې ده هیڅ نوه کمښت پکې نه و. کوم ضرورت د ژوندګۍ د ژوند چې دي هغه ټول پکې رفع کیږي.
اوس زوته روان یو، دای دالیز ده،
دا دالیز ده.
تاسو بیا د حرم سرای له سره جوړوي، څنګه په پخوانی نقشه به بیا جوړیږي او که به تغییر پکې راځي؟
ټول په پخوانی نقشه، هیڅ تغییرات به پکې نه راځي.
که تاسو مثلا د کوټې ته د حرم سرای او بخې تاسو د خاطره سي دای کومه کوټه و، د دې په اړه معلومات راکړئ. دلته به معمولا میلمانه کې ناستل که خپل د شاهي کورنۍ څوک؟
خپل قایس امان الله خان کې ناستل دفتر کاری و امده زینه بس په نوم دی برج دی سات
اداره. یعنی دا کوټه و چې لدین ټول ملک اداره کده؟
بله.
دا خو ډیره ساده کوټه ده کنه. څه فکر کوي پخوانی شاهانو آیا ډیر د دې کور او د ودانۍ د قصر ښکلا ته ارزښت ورکوه او کاملي کاروته
کوشش دا و چې عملی کارونه وکړي؟
بله.
بس د وطن د جوړولو د آبادولو
درنو اړیدل کو. دلته چې د غازی امان الله خان د کار کوټه ده، دلته صرف دی وی الماری جای لیدل کی چې پغلب ګومان دلته به خپل کتابونه کې خودل کڅنګ
دا کتابونه او دوسیه دفتری چیزانه چې و ټول به هم دلته ځای په ځای و.
دلته یو ورسی لري، دوه درې دروازې لري. د دې ورور په وینا چې غازی امان الله خان به دلته کار کاوه،
کله چې دغه درې میاشتې بل خار راغله دلته، فقط اداره او کنټرول دیغه دفتری اتاق هم دا دفتری کار لمدیز نه کاوه.
درنه دوستانو، له ساختمان انجینر نه خو خبري واوريدي. اوس بلې و کارکون کی سره هم غږی کوڅه دلته په کار بوخته. اول د نمبر توه
نو سیف الله ده.
دلته د غازی امان الله خان په حرم سرای کې ته څه کار کوي؟
زه سنکاری کوم خپل.
سنکاری کوي
او دا خښته سنکاری کوي برته سره قصر جوړول سره.
لکه څنګه چې مخکې دلته د تاسې غبل ورور ویل چې د غازی امان الله خان حرم سرای برته په خاني باندې جوړو، نو تاسو په وخت کې نه وای دا حرم سرای مو نه ولیدلای، څنګه د چې له مخې نه برته په خاني باندې جوړوي؟
برته نقشه دی عکسونه دوشان له مخه
نقشه عکسونه ست سره
او واشه استالت عکسونه من نقشه باندې.
څنګه د سابقه ساخت جوړول سخت دی که وسنای
نه سابقه سخت دی؟
ولی
اوس خو چې دې ټول خښتې بلوک دي، سابقه چې اوس خښتې ټیکه دواړه مکس کار کوي.
دی غازی امان الله خان حرم سرای جوړوي کنه، خپل څومره سره خوشاله راحتي
وسره خو موږ ډیره خوشاله ځکه چې تاریخي ځاول جوړيږي او دلته ډیر غریب کسب بیواز کس ډیر کسان دلته کار کوله خاطر.
شاه امان الله خان د امیر حبیب الله خان دریم زوی او د امیر عبدالرحمن خان مسای وو. غازی امان الله خان د یو روشن فکر شاه په نوم تردن پوری مشهور دی. د نوموړي په وخت کې ډیر مثبت بدلونونه رامنځته شول، خو یاد شاه د یوې کورنۍ جګړې له وجې مجبور شو چې له تخت څخه ګوښه شي او پر ځای حبیب الله کلکاني داسې وخت ته ورسید چې په کابل حمله وکړه او د ارګ له نیولو څخه وروسته یې ځان د افغانستان پادشاه اعلان کړ.
چه بیرق دے آزادی کڑے پہوار کیا دسے او پاچا لے کا امان وزے گوا
داسې ویل کیږي چې د شاه امان الله خان حرم سرای د لومړي ځل لپاره د عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی و. غازی امان الله خان بیا یو څه بدلون پکې راوست چې د جوړولو کار یې 1920 میلادي کال کې پیل او په 1920 کال کې خلاص شو. یاد حرم سرای په کورنیو جګړو کې تقریبا 90% ویجاړ شو. دا چې عام وګړي د حرم سرای په حق لسوي له دوه تنو څخه مو پوښتلي دي.
مې اجي مېراب ده په مان ته چې زیدلته قصر لاندې حرم سرای ده، هغه تورغلی ډیر خسته زیاده خوله زیاده. تاج محل ته تللی و، تاج محل هم لیدله تاریخي زیاده. لاور ته تللی و، لاور کې هم تاریخي زیاده ده پاچایانو.
نوم امید ده او ولایت مې بلخ ده. ولایت خو نه یم خو نوم مې اورېدلی دی، ډیر ښایسته او تاریخي ځای ده. ډیر ښه ده، باید تاریخي ځایونه سړی باید وګوري ښه ده همدې لپاره.
شاه امان الله خان بالابغ ته چې حرم سرای هم عمل ته و د ملت کور نوم ورکړ او یو شمېر علما، وکیلان، د لوی جرګې غړي او قومي مشران بالابغ ته راغوښتل او په مهمو ملي مسایلو بحث ورسره کوو. د خپلواکۍ جشن، لویه جرګه او ورته ملي مراسم به د شاه امان الله خان په بالابغ کې دایریدل او ګډون کوونکو به پرته له کومې ویرې پکې ګډون کوو. دا چې مسول کسان د شاه امان الله خان د حرم سرای د بیا جوړولو پاک لسوي، زموږ همکار فرشتې مرسل د غازی امان الله خان د حرم سرای له یو تن جوړونکو انجینر عزت الله زلان سره مرکه کړې. دا اوریدو بلنې درکو.
د پغمان په بالاباغ کې د غازی امان الله خان حرم سرای د لومړي ځل لپاره چا جوړ کړ، څه رقم یې جوړ کړ؟
بالاباغ یا حرم سرای په اول ځل کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شو. خدا ډېر یو ساده شکل یې لر. وروسته چې کله غازی امان الله خان قدرت ته ورسېد، غازی امان الله خان د اروپا سفر نه وروسته د چلته خارج کې د مانی وکتل پیشرفت دی وکات، نو هغه ته هم دا سوچ او فکر پیدا شو چې باید د حرم سرای ته څه پیشرفت ورکړي.
له کومو کارګرانو نه دلته کار واخیستل؟ سه انجینران د کوم هیواد و؟ نور کارکونکي څوک و؟
اروپایي انجینران ول او کاریګر او معمار چې داخلي ول افغاني ول.
کله چې راته وایي چې د حرم سرای په کوم سبک باندې رغیدلی؟
دا مانی چې دا په کلاسیک اروپایي شکل باندې ورغول شو.
د غازی امان الله خان په حرم سرای کې څو کوټې وي، اشپزخانه و نور کوم شیان دلته و؟
دلته سلیر شوته شتون لري، دوه پکې اشپزخانی دي او یو حمام ده.
څه فکر کوئ ولې غازی امان الله خان خپل حرم سرای په پغمان کې انتخاب کړ؟
پغمان څه خوبیان لرلی چې خو سرسبزه ډېر زیات و، بل دا و چې اوړي کې به هوا گزاره حال هوا و یخه به و، بل د امان الله خان پیدایش پغمان کې شوی.
فرهنګي لحاظ دا څومره مهم دي، څومره ارزښتناک دي؟
دا زمونږ هغه تاریخ، زمونږ فرهنګ هغه خلکو ته وړاندې کوي. که چېرته دغه تاریخي ابیداتو لرو، داشتونو لري، موږ کولی شو خارجیان جذب کړو، خارجیانو سفرونه افغانستان ته راغه کړو.
درنو دوستانو، شمال لخان غوختل چې د افغانستان ډېرې سیمې د پغمان د بلاباغ په سیر شنې ښکلې او د ژوند کولو لپاره مناسبې جوړې کړي، خو له بده مرغه چې نوموړی خپلو هیلو ته ونه رسید. له یوې خوا د افغانستان دښمنانو او له بل لوري له هیواد څخه مسافرۍ هغه څه ته پرېنښود چې د ده ارمان و. بالاخره غازی امان الله خان په سویس کې ومړ، جنازه یې جلال آباد ته انتقال شوه او د خپل پلار حبیب الله خان په خوا کې خاورو ته وسپارل شو. دا وه ژوند په شیبو کې خبرونه. تر بیا ښې چارې.